قلمونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په زنبلخت حرکت علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبان په اورزګان ولایت کې درې وشتنه په مسر کې بدرو وهل. د اورزګان لپاره د طالبانو د والی ویانس احسان الله حماس نن ازادي لري ته ویل چې دغه کسان یې د غلا او اخلاقي فساد جرمونو په تور نیولي وه.
تعذیرات ځینو کسانو ته ورکړل چې شل لپاره ول او په مختلفو جرمونو سره غزنا وه بل غلا وه ته ورته تعذیر سزاګانې ورکړل شوې.
د یاد کسانو د وهلو لپاره د تیرې ورځې راهیسې د ملي راډیو اعلانونه کېدل او له خلکو یې غوښتل چې په یاد ولایت کې ورزشي لوبغاړي ته ورټول شي. بل پلوه بیا د اورزګان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسانو شمېر درې ویشتنه وه. طالبانو په دغو کسانو د درو وهلو پر مهال خبري اعلانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړې. لسیمې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د غلطه درې ویشتنه چې درې تنه یې ماشومان وو د درو وهلو او دغه راز یادو کسانو ته د اتو میاشتو څخه نیولي تر پنځه کلن پورې د بند سزا هم واوروله. د امریکا اروپایي ټولنې او د یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانو نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک زپل دی. دا واشنگتن او اروپایي ټولنې لوري د طالبانو د دغه اقدام لغندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. د روسیې د صدر اعظم پخوانی ماوین دیمیتری روزورګون چې یو وخت د دولتي فضايي ادارې رئیس هم و د اوکراین په ختیځ دونیتس کارت څیرما د بیلتون په لاو تر کنټرول لاندې د اوکراین سرتیرو په دزو کې ټپي شوی دی. روزګون پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې د ټپي کېدو وروسته بل چوي او اوس پرختون کې بستر دی. په دغه دزو کې څو تنه نور هم اټکان شوی دی. دیمیتری ویلی دی چې کوم چای د اوسېدو ځای په اوکراینی ځای په اړه اوکراین سرتیرو ته معلومات ورکړي دي ځکه لدی مدیر هیڅ حالت اوسیده او پنخه شوی نه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوه. زلنسکی مخکې د اوکراین کانګرس ته وینا وکړه او له دوی سره شوې مالي او پوځي مرستې خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګه وبلله. نوموړي په دې وینا کې چې د کانګرس غړو په چکچکو بدرګه کول د جګړې له کبله میلیونونه اوکراینیان د مهال برېښنا د کورونو تودوخه او اوبنه لري خو ډاډې ورکړه چې هیواد به یې روسیې ته تسلیم نشي. او د بلغاریا د کوزلوودی ایالت اټومي برېښنایي فابریکې نن پنجشنبه د سویډن د ویستونیک هاوس برېښنا شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ څو د زر میګاواټه روسي جوړ شوی واحد لپاره اټومي سونتو کې چمتو کړي. د اروپایي اتحادیې غړي اوس مهال د کوزوودو اټومي بټۍ د دوه واحدونو لپاره د روسیې تیلو باندې اتکا کوي، مګر بلغاریا په اوکراین کې د بسکو له برید وروسته د خپلې انرژي امنیت ټینګولو په لټه کې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو د پریکړې وروسته چې د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې وتړلې، د پانتونونو یو شمېر استادانو په افغانستان کې خپل استعفاوي د پانتونونو استادۍ څخه وړاندې کړې.
دیو افغان بیا دیو مسلمان په صفت نور که زه نسم کولای د اقل ما استعفا ورکړه.
وړاندې په خبرونه کې موږ په یو راپور کې د هغو استادانو سره خبرې کړې دي چې دوی اوس مهال د پانتون د استادۍ نه استعفا ورکړې ده. د دې تر څنګ د هغې محصلینو سره مو هم خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محروم شوي دي. په راپور کې به د دوی خبرې هم ولرو. اورزګان کې بیا په درویشتنو باندې د درو وهلو حکم تطبیق شوی دی. خو د دې درو وهلو د حکم نه وړاندې په دغې ولایت کې اعلان کېده چې خلک باید د درو وهلو حکم ته ورټول شي.
که د کوم چا سره فلم برداری او عکس اخستل ولیدل سو قانوني چلند به ورسره وسی.
د افغانستان او سیمې نور مسایل ته به هم تم شو. په دوی منیمه کې درته د مخکخ خوځو پروګرام هم لرو. ملتیا مغوړه
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه بیا ستړي مشهې د طالبان د حکومت لوري د انجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولو بشرپالو ټولنو د پریکړې غندلې او له طالبانو یې غوښتې دي چې ژره تر ژره د خپلې پریکړې په شا شي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج د فیری کیرن ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې د طالبانو دا پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بوزي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پهنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې پاړه نړیوال خبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډه اعلامیه کې د پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره په شا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویز د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوې. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عامه ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوی به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټه اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کیرن ډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر لیکلي دي چې یا دا پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بیايي. اغل ډیکر د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یووالی ستایلې او لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغه هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلي و چې طالبانو د افغان مېرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان مېرمنو په وړاندې توپیري چلند بللې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو تفریحي پارکونو ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوالو د طالبانو دغه پریکړه ته شوه د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې تړلې دي غبرګونو ښودلې وو. لمدې سره جوخت بیا په کابل کې لاریون کوونکو ښځو هم نن یو لاریون کړی وو او دغه لاریون کوونکي دا کوي چې د طالبان له خوا د ښځینه محصلینو پر مخې د پانتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د دوی نننۍ لاریونو په تاوتریخوالي بدل شوی دی. لاریون کوونکي ښځو ازادي راډیو ته وویل چې زهرا مندګار او انګیزه ګنش د لاریونو پر مهال د طالبان له خوا نیول شوی دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د ښځو د غلاریون د تحصیل نه د نجونو د بې برخې کېدو په تړاو و چې د تنظیمونکو په وینا د طالبانو لخوا یې مخه ډپ شوه. د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ او د خود جوشه ښځو خوځښت د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د وروستۍ پریکړې پر غبرګون چې د پوهنتونونو دروازه یې د ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې تړلې دي لاریون وکړ. دوی دا کوي چې د طالبانو له لوري د دوی لاریون په تاوتریخوالی واوښت
و تا جان داشتن هر کدام ماره گرفتن خوب لد کردن به شمول طالبا لد کردن بسوی زدن کتاب تکمای پیرنای ما پرید.
د شاله رفی په نوم یوې لاریون کوونکې له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د اعتراض کوونکو ښځو په منځ کې یو شمېر داسې ښځو هم ځای موندلی و چې په خبره یې له طالبانو سره یې تړاو درلود.
بین مظاهره کنندگان در بین دخترهایی که اعتراض داشتن چندین زنه که با طالبان
د لاریون کوونکو نجونو په منځ کې څو ښځې چې له طالبانو سره یې تړاو درلوده کله چې رنجر سیمې ته ورننوت دا ښځو موږ هر یوه په ټینګه ونیولو او د طالبانو سره په ګډه یې وهلو. آن دا چیز مونگ دی کمیس تنی وش که دلی
بسوی زدن که تا تکمای پیرانای ما پرید.
پا ورطا وقت که انگیزه کنش او زهره ماندگار چوائل که دل دلاریون پر محل د طالبانو لخوان نویل شوی وی د طالبانو للوری تر تعهد اخیست و روز تا خوشی شوی دی. انگیزه کنش پا دیارده آزادی راژیو تا وویل
نمونتر رنجر بود چند زنا بودن فکر کنم از خودشان بودن
تو مرمنه یه چه طالبان پوری آره درلوده لمون سر یو زی موتر تا پورتا کری او ده کارت چار دریه می حوزی تا بوتلو ده چرنو او چو پختان وروستا ده دو ساعتون لپارا مونگ دوارا حل تا و لمونگ یه جمان واقستا چه بیا بدا کار نکو و آمونگ خوشی کرو
د ګونش په وینا درې نورې مظاهره کوونکې ښځې بلې حوزې ته بوتلې چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. د غولاریون کوونکو میرمنو دا هم وویل چې یو شمېر خبریالان چې د دوی د لاریون د پوښښ لپاره تللي وو د طالبانو لخوا نیول شوي دي خو د طالبانو حکومت د دغو ادعاو او د ځینو لاریون کوونکو ښځو او خبریالانو د نیولو او بېرته راخوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې لاریون کوونکي د طالبانو لوري د دوی په وینا وهلي او ټکول شوي دي. بیا په کابل کې د ښوونځي یو شمېر ښځینه ښوونکې دا کوي چې طالبانو یې سپکاوی کړی او له ښوونځیو څخه یې ایستلی دي. دوی له ښوونکو سره د طالبانو دا چلند ناسم کړی او وایي چې د ښځو په ځانګړي ډول د ښوونځیو له ښوونکو سره دغه ډول چلند مخنیوی باید وشي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کابل ښار د خیرخانې په یوه ښوونځي کې د یوې سرمعلمې غږ دی چې په خبره یې تېره ورځ طالب ځواکونو له درنو وسلو سره د دوی ښوونځي ته ورغلي او دوی ته یې ګواښونه کړي دي. نوموړي چې د امنیتي ستونزو له امله د خپل او ښوونځي د نوم له اخیستو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت د دوی لپاره ډېر ډارونکی او د اندېښنې وړ دی.
طالبان لدرنو وسلو سره چې داسې وسلې مې پخوانۍ ولیدلې او که یو کوچنی ماشوم یې هم وګوري ترې ویریږي. ښوونځی ته راننوتل. زه د ښوونځی د مدیر او دوو نورو استادانو سره وم. کله چې موږ غوښتل له ښوونځی څخه ووځو هغوی موږ ته وویل تر دې دمه مو دلته څه بد کول چې پاتې وئ. موږ تاسو ته ویلي چې تر امر ثانی پورې حق نه لرئ چې ښوونځی ته لاړ شئ.
یوه ښوونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي ورته کیسه کوي.
کله چې موږ تیره ورځ ښوونځي ته لاړو هغوی موږ ته اجازه رانه کړه او وی ویل چې تر بل امره پورې به بیا ښوونځي ته نه راځئ. دوی وویل چې له دې وروسته له درېیم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي د زده کړې حق نه لري.
دغه ښوونکي وایي روان وضعیت د زغم وړ نه دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د دا ډول کړنو مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې له ښوونکو سره د طالبانو د دا ډول چلند په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویان احسان الله خطاب نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنه ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د یو شمېر ښځینه ښوونکو په وینا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې استادان یې هم ورته وګواښل. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تر تړلو وروسته د سه شنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د پوهنتونونو دروازې به هم تر بل امر پورې د نجونو پر مخ تړلې وي.
راپور کې مواردل چې د ښوونځیو یو شمېر استادانو شکایت کوي چې طالبانو ورسره ناسم چلند کړی دی. له دې سره جوخت بیا هغه استادانو چې په پوهنتون کې تدریس کاوه له کله چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازې د تړل کېدو امر وشو ځینو استادانو استعفا ورکړه. د دې استادانو سره موږ په دې راپور کې خبرې کړې دي.
دا یو عجیب شانت احساس ما ته پیدا شو د دې لپاره چې د یو افغان بیا د یو مسلمان په صفت نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
د پوهنتون استاد جاوید مومن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله یې هم فکر نه وکړی چې د استادۍ مقدسه دنده به پرېږدي ځکه په خبره یې د افغانستان خلک تر هر څه زیات زده کړو ته اړتیا لري.
ما زمونږ او تاسو ټول افغانان درد دلی سونه یوازې زه بلکې ټول افغانان او زمونږ یوازینی درد هم دا و چې مونږ بې علمه وو بې سوادي کچه ډېره زیاته لوړه وه او یوازینی مشکل چې مونږ افغانستان او افغانان ورسره لاس او ګریوان ول د علم وو او بیا په خاص توګه زمونږ خویندې چې له دغه نعمت نه بې برخې ول حتی شپې ناوخته پورې خوب هم نه راته د دې لپاره چې ډېر په اندېښنه کې وم چې زمونږ افغانستان په دغسې حساسو شرایطو کې دغسې عجولانه او دغسې پرېکړې نور که زه څه نسم کولی حداقل ما استعفا ورکړه.
په کابل کې د البیرونی پوهنتون استاد امین الله وزیری چې په خبره یې په سلام هیواد تلوی آفتاب او باختر خصوصي پوهنتونونو کې هم په تدریس بوخت و ازادي راډیو ته ویل چې خپله په کور کې نجونې محصلانې لري خو نه یوازې د خپلو خویندو لپاره بلکې د ټولو افغان ښځینه محصلانو لپاره چې نور پوهنتون ته نشي تلای د اعتراض په ډول له خپلې دندې استعفا ورکړه.
متاسفانه همین دلیل که از طرف وزارت تحصیلات عالی
لو بده مرغ په همدی دلیل چې د لوړ زده کړو د وزارت لخوا مکتوب خپور شو چې تر بل امر دی خزینه محصلان په هنتون ته نه ورځي ما هم استعفا ورکړه. دا یو محدود شمیر استادان نه دي تر راتلونکي اونیو پورې به ډیر نور استادان هم خپل دندې پرېږدي. موږ څنګه کوی شو چې راشو یوازې هلکانو ته درس ورکړو بیا چې کور ته ځو خپلو خویندو محصلینو ته څه ووایو چې چیرته تللی وو که ووایو چې تللی وو درس مو ورکړ له رواني اړخه په دوی ډیر بد تاثیر کوي خای پختنه ورسره پیدا شي چې موږ درس نشو ویلای نو تاسو ولې زی درس ورکوي.
شاید سوال خلق شوه وخت ما درس نخوانیم شما به چه خاطر دیگه میرین تدریس میکنین؟
د چهارشنبه ورځ را پدې خو چې د افغان جنو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې تړل شوي یو شمیر استادانو خپل استعفاوي وړاندې کړې. د پداسې حال کې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیځلي واکمنۍ څخه وروسته د پوهنتونونو ډېر شمیر استادانو خپل دندې پرېښودلې او له افغانستانه وتلو ته اړ شول. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه کوم ارقام نه دي ورکړي خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له افغانستانه وتلي دي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونې زیور رښتین چې 45 کاله تدریس کړی ازادي راډیو ته وویل چې د علمي کادرونو استعفا ډېر لوی اکاډمیک زیان دی، داسې زیان چې کلونه کلونه به بیا جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو مستریانې واخیستې، خلکو ډاکټریانې واخیستې او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوري چې هر یو استعفا کوي لویه ضایعه ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره 100 کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نشي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویاند حافظ ضیاء الله هاشمي نظر هم ولرو، خو نوموړي دومره ویل چې د نجونو د پوهنتونونو د بندېدلو په اړه به د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نن یا سبا وضاحتي کانفرنس ولري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
اوس به نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته په سفر تللی دی او هلته یې د ولسمشر جو بایډن سره کتلی دی. د چې په دې سفر کې په کوم مسایلو بحث کړی په دې راپور کې پیوور.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې هیواد د روسیې پر ضد په جګړه بوخت دی په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د اوکراین له بریالیتوب پرته به خپلواکه نړۍ د متحد ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسیې له پوځیانو سره چې په شو وسلو سنبال دي جګړه وګټي، خو زلنسکي څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحد ایالاتونو پوځي او مالي مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایله لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحد ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکۍ او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزي ډوله ماشی رنګه جمپر او پتلون یې په تن کې و په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولی نشو، ځنډولی نشو، سترګې پرې نشو پټولی چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودیمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگټن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کیږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخمود په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ. د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایډن سره وکتل او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د هیواد په سویل کې اورزګان ته ورشو. نن په اورزګان کې طالبانو درې ویشتنه په عام حضور کې د خلکو په وړاندې په درو وهل. د شوې د دې کسانو جرم څه و په دې راپور کې به وره.
د تعزیری سزا خبرچا د اورزګان ولایت محاکمو پر درویشتنو مجرمینو
د اعلان په اورزګان ولایت کې د طالبانو په لاس کې د ملي راډیو لخوا د کیر ورځ رئیس نشریدي چې د خلکو څخه یې غوښتنه کول چې په دغه ولایت کې د ورځې شلو بغاړي ته ورسي. په اورزګان ولایت کې د طالبانو ویان احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن یې په دغه ولایت کې شل کسان نارینه د غلا او اخلاقی فساد په جرم د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ شار او ورزشی لوبغاړي کې د زرګونه خلکو د سترګو په وړاندې په عام مازار کې په درو وغلي.
نن څه ده روزګار مرکز ترنکوټ کې تازرات زینو کسانو ته وخت پرسته سي شل لپاره ول او په مختلفو جرمونو سره غزنا و لواتت او بل غلا و ته تازیر سزاګانې ورکړل سي.
بلخوا بیا د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دغه کسانو شمیر درویشتي کوم چې نن په دغه ولایت کې په عام مازار کې په درو وهل سو. طالبانو خپل دې مراسمو ته خبري اعلان ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکړې او دغه راز خلک هم د تصویر او ویډیو اخیستلو څخه منع کړي وو. لسمی څخه وایي شاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو نن دغه تل درویش کسان چې درې ماشومان وو په 15 ګیر شاو 15 ویشت درو وهل او دغه راز یادو کسانو ته د اتمیاش څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پوري د بند موده هم وټاکل.
که د کوم چا سره فلم برداری او عکس اخستل ولیدل سو قانوني چلند به ورسره وسی. ادرس د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار د ورزش لوبغالی یا استډیوم په درنښت روزګان ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا څخه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت ته ورشو. په دې ولایت کې یو شمېر ځوان ډاکټرانو د ایثار او همدلۍ په نوم یو روغتیایي او ټولنیزه موسسه جوړه کړې ده او د پخو عمر کسانو ته پکې په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمات وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤولان وایي چې دوی دغه مرکز سپینګرو ته د احترام په خاطر جوړ کړی دی او هر میاشت د 200 تنو ناروغانو درملنه پکې کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په کندز کې د ایثار او همدلۍ په نوم یوه روغتیایي موسسه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. دغه موسسه د یو شمېر ځوان ډاکترانو لخوا په کندز کې جوړه شوې او له 2 کالو راهیسې د شمال ختیځو ولایتونو په کچه د پاخو عمر کسانو ته په وړیا توګه روغتیایي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کوي. د دې موسسې مسؤول ډاکټر احمد فواد نوري ازادي راډیو ته وویل دوی دغه موسسې په ټولنه کې سپینږیرو ته د احترام او درناوي د دودولو په هدف جوړه کړې ده.
اکثر خیرندیشه خلک، نفرسان خلک موږ په دې پروسه کې مرسته وکړله چې نن موږ د جامع غ اکثریت هیر شوی قشر سره مرستې او کومکونه کوو. هغه سپینګيري چې ډیر په بد حالت کې په تنهایی ژوند کوي هغه ته یو امن خونی برابر کړو.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس متی الله روحانی د یادې موسسې له کار او فعالیت څخه هرکلی کوي او پر ملي سوداګرو او پانګوالو غږ کوي چې له دغې موسسې سره د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
دا یو داسې موسسه ده د سالمندانو لپاره خدمات وړاندې کوي، صحي خدمات، معاینات یې په مجاني شکل باندې کوي او دوایي هم په مجاني شکل ورکوي. هغه سپینګیری چې نه لري د دوا او درملو پیسې نه لري هغې ته خدمات وړاندې کوي.
د پاخو عمر یو شمېر کسان چې د ایثار او همدلۍ په روغتیایي موسسې کې د درملنې لاندې دي د یادې موسسې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي. پنځوس کلن نجیب الله چې د ځان د درملنې لپاره یادې موسسې ته مراجعه کړې وه ازادي راډیو ته وویل
از طرف دولت از طرف موسسات خارجي
دولت او خارجي دفترونه باید مرسته وکړي ترڅو د دې له خدمتونو ټول ولس برخمن سي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه ځوانان دلته بې وزله او بې سرپرسته پنجرو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د پاخو عمر یوې مور ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو کلونو راهیسې د ملا پښو درد څخه کړیږي او وایي وسې نه رسېده چې د ځان درملنه وکړي، خو اوس خوشحاله ده چې په یادې موسسې کې په وړیا توګه د درملنې لاندې ده.
مریضه یم، ډېر تکلیف و وس مې نهسته چې دا دوا واخلم. خاص دا په اول خدای دوم په امید ورته راغلی یم چې ډېر ښه دوا ده راباندې ولګېږي. ډېر کوشش یې کړی، الله دې نه خواري، خدای دې زمځکې اسمانه ورکړي. هېڅ قوت نه لرم چې پاکټ ګوري واخلم، اول خدای دوم درته راغلی یم.
پنځوس کلنې ملکې چې د کندوز ښار اړوند د بوزې قنداري سیمې څخه دغې موسسې ته د درملنې په خاطر مراجعه کړې وه ورته خبره کوي.
ډاکټر ته راغلی ورو دا وایم شروع مریض دانی دا موږ سره کومک وکي وسمونه رسېږي. بس دغه بس خوشحاله یي چې موږ باندې دا خوشحالي راشي دوی موږ سره کومک ونه کي بس خوشحاله یي.
د دغه موسسې مسؤلان پر ملي سوداګرو پانګوالو او پر بهر میشتو افغانانو غږ کوي چې له دوی سره د درملو روغتیایي تجهیزاتو او مالي امکاناتو په برخه کې مرسته وکړي ترڅو دوی بې وزله او بې سرپرسته سپین ژیرو ته په ښه توګه روغتیایي او ټولنیز خدمتونه وړاندې کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د وچې میوې صادرات نور هیوادونو ته ډیر شوي دي. د چې دغه صادرات له کومو لارو کېږي په دې راپور کې به واورو.
د کندهار سپین بولدک چمن لار پر دغه لار هر ورځ د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. له کندهار څخه بهر سږ کال د وچې او تازه میوې په شمول د یو شمیر نورو توکو صادرات څه کم 209 میلیونه ډالر ته رسیدلي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه تر 190,000 زیاته وچا او تازه میوه، معدنیات، د ډبرو سکاره، طبي بوټي، پنبه، وړۍ او یو شمیر نور توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي چې له اړخه یې څه کم 209 میلیونه ډالر ترلاسه سوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي د صادراتو دا لړۍ لا هم جریان لري.
سره د هغه افاتو او دا بیا وخت بارانونو او سیلابونو په دغه باندې بیا هم الحمدلله د کندهار څخه په تیرو اتو میاشتو کې 193,000 ټنه صادرات موږ درلوده چې په دې کې ډېره تازه میوه وه، وچه میوه وه، معدنیات وه، زغالي سنگ وه او نور طبي بوټي وه، کومبه وه، وړۍ وې. دا ټول اقلام 193,000 ټنه کېږي چې د دې ارزښت 208,950,000 امریکایي ډالر کېږي.
بلخوا د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال وروستیو سیلابونو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د میوو او نورو کرنیزو توکو حاصلات 15% او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې بیا 15% زیانمن کړي دي. د دغه ریاست د کرنې امیر مولوي شمس الرحمن مساوي بارانونو 4,015 هکتار ځمکه تخریب کړې چې له امله سږنی حاصلات زیانمن سوي دي.
4,015 هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړې او یا له منځه وړې ده. په مجموع کې کوایو چې په ځینو ولسوالیو کې تلفات لکه معروف ارغستان، بولدک 95% کې له منځه وړي او پاتې ولسوالیو کې لکه مینشین، نیش، شاولی کوټ، بعضو ساحو کې بیا چې انځر زیات پکې کېږي 50% خساره یې بزګرو ته رسولې.
په ورته وخت کې سوداګر هم وایي تیرو کلونو ته په کتو یې صادرات زیات شوي، خو لا هم د صادرات په وړاندې ستونزې موجودې دي. د تازه میوې یو سوداګر بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د سپین بولدک پر دروازه ستونزې شته او یو موټر چې مخکې په 4 ساعته کې تر چمن ښاره پورې رسېده اوس تر 4 ورځو پورې وخت نیسي.
سږ کال کاروبار سم دی، خو د لارې مشکلات ډېر. تر چمنه پورې مخکې موټر به مو ایله کوي په یوه ورځ، یعنی په 4 ساعته به اوښتي. اوس چې موټر ایله کړو په 3 ورځې پسلور روز باندې آتا پسلور روز باندې موټر راوي چمن پرلار باندې مې څه مشکلات چاته په عمر کې درولې بیا چې په لینکس د لینو څخه بیا په دې ورځ کې دی چمن ته اوي بیا چې ټاکسي او د کټارونو نه لینو نه څه موټران نه وځي د عمر کې دا به ډیر لار ورک وڅ په چیرې بیا تر باري ته دی د تر باري موټران د چیرو د موټران د کټنران په مابینس کې وکړي.
د کندهار د سوداګری خونبایی د سوداګرو د ستونزې له مسولانو سره شریکې کړي خو تر اوسه حل سوي نه دي.
د خبرونې دوی منی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د مخکښ ښځو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورځو خبر